السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهابالدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبرپاڼه کې راغلي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د امو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراته ده. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبرپاڼه کې راغلي چې تیر ورځ دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبرپاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه راجزیات نه دي په ډاګه شوي، خو طالبانو ویلي چې هیواد ته د جسد د راوړلو لپاره یې تدابیر نیول شوي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړیک ختم کې په تهران کې د فرانسې د سیړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنهي پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی دی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي دي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس افسران ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې په کارکونکو لسګونه بریدونه شوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بند دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
د غونډې اغیز او ګټې بچوي.
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي. دا به هم واوري چې خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
که چیرې قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک هغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
په کندز ښار کې موټر چلوونکي د پارکینګ له نشتونه شکایت لري.
موټر ځای نه لري دلته په چوک ولاړ دی. دلته ډېر مشکل دی، کله کله موټر وړي ته بیچارهونه.
دویمه نیمایی مخکخو خزو پرگرام تا زانگره شوی هیله دا ترپایمو ملکیه وقت.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگی تا خراغ لی دا تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی رازو دا سر موضوع تا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکی اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په تیره دسمبر میاش کې په دولتي په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه ډول وغندل شوه او دغه راز په اعتراض کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم وځنډاوه. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه تکل شوې. راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږ ویشت پنځلس ګڼه پریکړه لیک نقضوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په څلورویشتمه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر وروستۍ پریکړه بحث کوي، خو آیا دغه بحثونه ګټور دي او اغیز به ولري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه خزینه فعاله ملیحه نوري پوښتلې ده او دا مرکه سره اورو.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنونو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه یې ونیول چې د هغې په اساس دوی هغه خپل درشت خطونه یې توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوئ او قدم ونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم پر وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملهی، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کومو مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپله مسله هماغه تا ډېر تود بحثې دا د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا پنځه ویشتم د دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ذاتي افغان ښځې په بهرنۍ ارګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولی. نور خامخا ایدې هماغه پوره بحث به په همدغې اړه به وي، او دا خپله دوی هغه لاس ډېر هغه کوي لکه لنډۍ له افغانستان نه، او دوی هغه کومکونه چې باید وکوي هغه دوی نسي ترسره کولای. او اغیز زه فکر ونه کوم اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتي دې عمل ته خپل عکس العمل ور وښيي او خپل دریځ ور وښيي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خپاره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سختې او لږې سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپله دغه پریکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنه کړي، نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تاثیر لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپله خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا پوسو ګورې پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بنسه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اورېدلای شئ.
یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکارۍ شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دا چې دغه ځوانان نورې کومې ستونزې ګالي زموږ همکارې ورسره خبرې کړې. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه جزئیات اورو.
هر ارگان که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیسم پوهنزی څخه فارغ شوی. نوموړی وایي ده طالبانو تر واکمنی وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وقتی که ګروه طالبان وارد
له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هېڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستند ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکار دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار برای هیچ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هېڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هېڅ تصور نه درلود.
موږ هېڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان به له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بیروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ورزو کونړ ته د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې اوسیدونکو وای په تیر دوه لسیزو کې جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ګڼ کورونه ورتړنکړي او اوس د ژوند ډېر اسانتیاوې ترې اخیستي. دا چې د خلک نورې کومې ستونزې ګالي زموږ خبریال ورغلی او د زړه خولې ورسره کړي.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1908 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوپونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک راګډه شوي دي. د شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایا اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهب شته نه ده چې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه مران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل: پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې، څاروي وجل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیز ځمکې لکښت وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس زمونږ د سلطان دولت والی ډېر ولسونه کړه شلو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیز ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د سلطان دولت والی خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کړه شوي دي، ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکه شاړې شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته بې کوره شوي کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کړي، نو دا به یوه ښه کار وکړي، همدا خلک به بېرته سیمو ته ستانه شي، خپله سیمه به هم آباده کړي او هلته به اقتصادي ستونزې هم له دوی هوارې شي. ځکه زمونږ سیمه چې کومه نه ده، ډېره زیاته حاصلخیزه ځمکه ده او ډېر ښه ځنګلونه او غرونه لري، په مالدارۍ باندې شروع وکړي، خپل زراعت کې به کار وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې شلتن ولسوالۍ په تیرو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې ډېر ځپل شوي او دوی کوښښ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ ورته د سرپنا او نورې اسانتیاوې چمتو کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
په علاقو کې لګېدل، نو د هغې نه د هغوی کورونه او علاقه ډېره زیانمنه شوې ده او بیا اکثره خلک بې ځایه شوي دي، نو د هغې مرستو ته ضرورت دی. د سکاک اوبه هم دغه خلک ډېرې کمې لري، ځکه رواني اوبه دغه علاقه کې ډېرې کمې دي. نو په دغه باره کې موږ هم د دغه مرستندوی ادارو نه او خاص کر د موسساتو نه غواړو چې د دغه خلکو علاقې ته او د دغې ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده، جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
له کونړه ورزو غزنی ته، له غزنی کندهار ته د 200 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غځولو چارې بیا پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یادې پروژې د پرانستې په وخت د غزنی ولایت برېښنا شرکت رئیس قاري صلاح الدین توکلي له رسنیو سره په خبرو کې وویل: له غزنی تر کندهاره د 200 کیلو ولټه برېښنا د مزو او پایو کارنه شاوخوا 50% مخته تللي او پات نور به له دې وروسته بشپړ سي. د نوموړي په خبره د غزنی په اړوندو کې یوازې د 140 پایو پات کارونه چې د ځمکو استملاک، ګاډستر او داسې نورو ستونزو له امله ځنډېدلي وو، یو ځل بیا پیلېږي. ښاغلی توکلي وایي هغه سیمې چې ستنې پکې درول کېږي، له غزنی تر زابله هیلو ټرست او بیا له زابله تر کندهاره به یې DRC موسسې د شاوخوا یوې میاشتې په اوږدو کې له ماینونو پاکې کړي.
پیکو ته در رسیدو په چارو کې دولت وزارت تر چتر لاندې د ماینونو تدفیر او انسجام ریاست غواړي چې دغه د پایو لپاره د برښنا شرکت سره همکاري وکړي او دغه پایې چې کوم ځای کې پاتې دي کارونه نه تکلیف دي مخکې د برښنا شرکت هلته کار شروع کړي. زموږ د منپاکۍ ریاست د منپاکۍ د موسساتو په همکاري باندې هغوی ته مخکې هغه ساحه چکوي تر څو پورې چې موږ د کومې حادثې سره مخ نه شو په جریان د کار کې.
که څه هم توکلی له غزنی تر کندهار د برښنا د لیږد لګښت او د پروژې د بشپړېدو د وخت په اړه څهونه ویل، خو وایي دغه چارې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا د حکم پر اساس پیل کیږي. دوی وایي مخکې د یادې پروژې کارنه د یو هندي شرکت کې سیل لوري مخ ته وړل کېدل چې مالی ملاتړ یې د یو ایس آی ډي له لوري ورکول کېده، خو اوس یې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی او اوسنی لګښت په د افغانستان برښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کېږي. یاد دی وی چې د دغه وارداتي برېښنا موزي له ازبکستان هیواد څخه غزنی ولایت تر مرکز پورې غځېدلی، چې له غزنی وروسته به دغه زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي. د طالبانو حکومت دغه اقدام د ازادۍ راډیو له هغه راپور وروسته کوي چې د سیمې خلکو پکې غوښتنه کړې وه چې تر کندهاره د برېښنا دغه پروژه تکمیل سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی راځو دې ته چې په کندز ښار کې خلک شکایت کوي چې د موټرو لپاره کافی پارکینګونه نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زیات شمیر کندزیان په ښار کې د پارکینګ نشتوالي له امله شکایت کوي. دلته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه د سړک یوې غاړې ته هغو کسانو خپل موټر درولی چې په رستورانتونو کې ډوډۍ خوري، خو د سړک بلې غاړې ته بیا لاینی موټر ولاړ دی چې له ښار څخه ولسوالیو او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي او له امله د ښار په عمومي واټونو کې د تلونکو موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد قاسم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
د موټرو د ودرېدلو ډېره ستونزه ده، موټر ځای نه لري. دلته د دولت نه دا هیله کوو موټر ته ښه مناسب ځای نه پارکینونه جوړ کی چې خلک موټر خپل ودرای. دلته بچو کولاړي، دلته ډېر مشکل دی، کله کله موټر وړي ته بیچاراونه.
د دوی په وینا کې څوک په ښار کې د سړک تر غاړې موټر ودروي نو د ترافیک لخوا له زر نیولې تر 2000 افغانۍ پورې جریمه کیږي. د یاد ولایت یو بل وستونکی نقیب الله وایي،
پارکینګ ضرورت لرو، مونږ پارکینګ نه لرو. دلته چوک سر بیروبار ډیر زیات وی، دلته بغالو کې مونږ موټر درو، شاغه کا سراجی مونږ موټر جګی ځای نسته، مونږ ته دغه مشکلات مونږ لرو. مهم شای پارکینګ دو.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکو محمد داوود عرب زاده وای، اړوند چارواکي باید لومړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا د خلک منع کړي چې د سړک تر غاړې خپل وسایط ونه دروي.
پارکینګ خو مونږ نه داریم، پارکینګ دیگه مونږ نه دیدیم.
په ښار کې نه دولتي پارکینګ ستا او نه هم شخصي پارکینګ، او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. که موټر د سړک تر غاړې درو، د ترافیکو منصوبین موټر وړي او بیا له وسه ونیولې تر زر افغانیو پورې جریمه اخلي او بیرته موټر خوشی کوي. دولت باید پارکینګونه جوړ کړي چې خلک هر تخپل وسایت ودروي.
50 کلن نور محمد چې له 13 کالو راځي چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ پر لارې موټر چلوي، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
اگر استاد کده کوم ځای بروم، کوم می وردم.
په شهر کې پارکینګ نشته دی، د سړک تر غاړې ترافیک موږ نه پرېږدي چې موټر ودرو نو چیرته ودرو. دولت باید لومړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا خلکو ته خبرداري ورکړي چې نور د سړک تر غاړې موټر پارک نه کړي.
د کندز ښاروال مولوی ګل محمد الیاس هم د خلکو ستونزې مني او وایي په دې لټه کې دی چې د وسایطو د درولو لپاره ځای جوړ کړي.
څلورو عمومي بندرونو کې داسې یوه ساحه د ښاروالۍ مربوط نشته ده چې هغه موږ د پارکینګ لپاره تخصیص کړو او هلته خلک خپلې موټرې ودروي. خپل کوشش جاري ساتو که چېرته ښاروالۍ وکولی شي ځینې ځمکې استملاک کړي او هغه بیا د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي.
د یو شمیر کندزیانو په خبره د پخواني نظام چارواکو د ښار دننه څلور حلقوي سړکونه د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي وو او هلته به خلکو خپل وسایط درول، خو اوس د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په هماغه ځانګړو شو واټونو کې غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې د ښار نظم ګډوډ شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاور ونډو ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې د ورته آسان شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومي مشر توریاني منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یووالی ساتلی دی، د خوست نه یې دفاع کړې ده او د خوست ټولې ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یووالي نه په نتیجه کې ترسره شوي دي. که چیرې قومي یووالی موجود نه وي، نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري، کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي، کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي، کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابرې کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپلې سلام مشورې ورسره شریکې کړي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
امارت کولای شي چې دپاره دروازه خلاصې کړي او قومونه سپورټ کړي، قومونه تقویه کړي، پیشو کنه قومونه دپاره داسې زمینه برابره کړي چې د ارمشا خپل نظر د خپلو مشرانو سره تاییدولی شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د په ټولو سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخاور رو تا وند ورکی.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت اسماعیل خیل مندوزای کومی مشر او دولت نه غوښتنه دو چې اغه تصمیم چې په ولایت په سطحه یا مرکز په سطحه نیولای کیږي، هغه تصمیمونه کې کومی مشرون به شرکت وکړي، ځکه دغه کومی ولست دغه خال دی کله چې ولست نه وي دولت یې کله مخته نشي تلای. دولت نه غوښتنه دو څومره تصمیمونه چې نسی پاکه کومی مشرون باید شرکت وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300، $2,000، $2,500، $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي، هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي، دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغوی په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه ده د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنخیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له همدې سره ورسیدو د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مو کړې لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهابالدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به په دې برخه کې کار برابر شي. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرانج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. دوی وایي چې دغو عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پېښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پېښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوي افغان د جسد د انتقال لپاره هڅې شوي او په اسلام آباد کې افغان سفارت لازمي همکاري کوي. د دغه افغان تبعه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. او ایران د فرانسې له خوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي یې پکې مسخره کړی دی.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښه شې ته شرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره می رحمت صاپای پر مخوړي. د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګه وایي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار د طالبانو لبندیز ورسته د هر درو هغه موسسو چې مشري شې کوي یوي اړسوي چې او یا فیصد خپل فعالیتونه ودروي. یو دیرش فیصد نور بیا خپل چارې بیخي پر ټپه درولې دي. دی ادارې تازه د خپلې وی سروې پایله پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده او لیکلي دي چې د 101.5 هغه موسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته دا نتیجه ترلاسه کړې چې شزې مشرکوي او یا هم ټول تمرکز یې پر شزو دی. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه وایي په ټوله کې د سروې سویو 101.5 موسسو شپږ اتیا سلنه چارې یادرېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د هغو غیر دولتي موسسو بندېدل چې شزې مشرانې دي پر عادي افغانانو او د شزو پر اقتصاد څومره اغېز کولای سي. د خبرو لپاره نفیسه دانش د شوزو د حقونو فعاله او همیرا اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه را سره ګډون کوي. دوی ته شرغ لاست وایم. دواړه د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. اغلی اکاخیله، زه به ستاسو خلومړی پوښتنه وکم، دا شمیرې چې تاسو واورې دي ستاسو په نظر څومره ټکان ورکوونکي دي؟
سلامونه تاسو ته او خبرمنو ګرانو هیوادوالو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ستونزو سره سره دا یو بل جدي اختار یا یو ډېره جدي موضوع ده چې هغه مؤسسات چې مشري زموږ خویندو کوله او په خپلو چارو کې بریالۍ او پرمختګ درلوده بریالۍ وي، دا په ټپه درېدلي چې دا ډیر زیات منفی تاثیر لري، هم د هیواد په اقتصاد او هم هغه کورنۍ کې چې خويندې په مؤسساتو کې یا په لوړو پوستونو کې کار کوي، د خپل کورنۍ باندې هم د اقتصاد لوجه منفی تاثیر لري. نو د ما نظر دا چې ستونزې ورستر بلې ډیریږي او د اوسنی نظام نه مغوښتنه دا چې لطفاً په خپل پریکړه کې، په خپل تصمیم کې تغییر راولي، بدلون راولي، ځکه د دې عواقب موږ ډیر خراب وینو. سره دې چې ستونزې ډیرې زیاتې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نه تنها ښځې لدندو گوخسوی بلکه نارینه هم لدندو گوخسوی او ټول کورنۍ اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، ځکه په هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي کې نارینه وي یا ښځینه وي چې دندو ته ځي، وظایف اجرا کوي، حتما په مقابل کې 1% معاش اخلي، چې نن دغه معاش نه ښځینه لري او نه نارینه لري، چې وضعیت مخ په خرابۍ ده. او د ما په نظر دا ډیره ویډونکي او د خوشنۍ وړ ده.
مننه. اوس هم اوریدونکو موږ ته یوې اوریدونکي زنګ راوهلې دي، مخکې تر دې چې موږ د نفیسه دانش صاحب سره خبرې پیل کړو، د دوی نظر به راوخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
باندې السلام علیکم. د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. زما هم غوښتل چې داسې غرغونې او زه زنګ وایم یو څو خبرې درته وکړم. اول خو د کندهار ښځې ټول یعنی په حجاب کې راوځې، او بلکې په دا مستد کې چې دا ښځې کار کوي، ته باور وکړه اول زما خپل وروڼه په تېر نظام کې کار کوي، هغه اوس اجازه نه ورکوي چې دوی پسته په دغه نظام کې کار وکړي. نه، د طالبان ورته وایي وایي تاسو په تېر نظام کې کار کړی دی، تاسو اوس وظیفه نه شئ اجرا کولی، په محکمه او څارنوالۍ کې کار کوي. اوس پیلن زما تقریبا د کور 15 تنه غړي دي، ما په مسته کې کار ونیوي چې د خپل گزاره په وکړو، اوس هغه پر موږ هم بندې کړلې، او بلکې چې دوی د حجاب دا وایي موږ یو ری حجاب کوو، بیا چادرې پر سر کوو، دوه حجابونه موږ کوو چې وځو. اما په مستاد کې چې موږ په اجرا کوو، موږ سره کپل را سره دی مارم، موږ سره ورور یې خامخا ورور را سره ای. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مستاد بیرته شروع سي، یعنی موږ حتی ښځې هر غړی مکتب پر باندې سو، پونتون پر باندې سو، موسسه پر باندې سو، بل کار پر باندې سو. نو دا هر ثانیه د ښځې وژنه ده. نو دا څه جنګ یې زموږ ټول ښځې سره ودرې، یو ځل ټول ضربه کې بالا بده ښځې د اخلاص و ما د نړیوالو دخه او د امریکا د خلکو څخه مې دا هیله ده چې پر دې باندې دې اقدام وکړي. موږ مظاهره کوم، موږ په ور لاکه په مظاهره چې وکړو، یا به بنجانې یا به زموږ د فامیل غړي بیا یې پر سر ټک ورکوي، ولاکه دوم سړی جواب لا وایي چې څوک دی او څوک نه دی. بیا موږ خپل ما چې زما شخصا زه په یو مستقیم کار کوي، اوسم په دغه مستقیم ورغلی نه یم. زما سره ورور سره دی د کندهار د ښار ته، د ټوله کپل لري خام خا کپلستا بمارما، یا خام خا ورور سره، یا خام خا خاون در سره. نو دا څه معنا لري؟ زه بيولا مجاهد هم دی وای وای مثلا تس بي جابر وزي تراس خو یو ري ارزه بي او کبي هو دا خبره وک شذ حق نه لري. خصمت نار نو چې غشت لاغه د ستست څو ور درغله، ول مش په دغه تیر دولت کې مش په نظام کې چو کمپیوټر کاران ونه نمش تر وسه چاته د غور کړی دی، نمو څوک وزنه زندي کړی دی، نمو پر چا باندې کای تر استلې دی، نمو جرم کړی دی، نمو توپک پلاس کې خړ، نمو توپنچا، ته چې مشته کار نه کنه، مشه ته مجبور ته چې په مسکه کار کوي. بیا مش خو درس ویلې دی، مش چې درس ویلې دی، ته پر مش شل کال درس ویلې ته، دې ته پر مولې چې په کور کې کښینو، کله دې ته پر مولې دی چې راولاش یو شی یو لاس تر وړن راوړ، یو لاس خپل د ولست لپاره یو کار وکړ، یو خدمت وکړ، هغه په مقابل کې هغه مشته ماشو پیسې راکې، دې مشته وایي چې په بل لارم پیسې پیدا کړم، مشه په کومه لار پیدا کړم، مش په مارام لرو، مش په حجاب کې ورو د خدای ورو دی، د قران ورو دی، یا د خدای پر تس باندې چپاکی، یا د خدای پر مش باندې چپاکی.
ډیر مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. اوریدونکو تاسو د ایوی ازادي رادیو د ایوی اوریدونکو ژغ واوریدئ چې د کندهار ولایت څخه موږ تر زنګ وهلې وو. غلی دانش، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو زموږ د دغه اوریدونکو خبري هم واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی دوه ډوله حجاب کوي، یو حجاب یې پر سر باندې کړی وي، بیا یې بل سربیر ور باندې شنه چادرې کوي. ستاسو په نظر چې دغه حجاب نه دی، نو بل څه ډول حجاب باید ښځې وکړي چې طالبان یې کار ته پرېږدي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې روغ جوړ واوسیږئ.
او مننه له خورکې نه چې خخسته تبصره یې وکړل او اخی خبرې هم وکړلې. خو افسوس خبره دا ده چې یو ډول حجاب کوي د هغه په سر باندې بل ډول حجاب بیا اغوندي. هغه ته موږ حجاب هم نشو ویل چې دوی په سر باندې بیا راغوندي. افسوس د دوی په غیرت باندې چې دوی په دوهمره کارونه کې بیا هم د یو چا د روزي مخه نیسي. یعنی دوی نه پوهېږم چې د کوم دین نه دوی خبرې کوي، د کوم مذهب نه دوی خبرې کوي چې موږ د اسلام او د مذهب نه خبرې کوو بیا په لویه خوله تاسې وایي چې یعنی د روزي لپاره نورې لارې هم شته. د کومې لارې شته دی مطلب مو له دې خبرو څه دی چې تاسې کوئ؟ یو الاله روزی تاسې د خلکو پر مخ باندې بندوي. مطلب دا دی چې تاسې ښکارا د خلکو ته وایي چې یعنی موږ پروژې سو راغلی سو په تاسې باندې د اسلام نوم بدنامو. اسلام نوم خدای خکوي نه، که د اسلام نوم خکوي نو خو حجاب خو همدا حجاب ده. مخکې له تانه هم زما خویندو ښایسته حجاب درلودل او ښه په اسلامیت یې ژوند کول، اوس یې هم کوي. ته بیا څوک یې چې کدا چې راغلی چې د اسلام په نوم باندې داسې پروژې مخې ته وړي چې هغه د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي؟ خورکۍ ته زما وینا دا ده چې همت مو موبایلی انشاءالله چې دو به تبا کېږي، موږ به نه تبا کېږو. خپل اتحاد مو ساتئ، خپل حق مو وایئ، د چا نه مه ډارېږي. خیر ده، څه وایي وایي سل دې عمرې خو د سلو سر دې نوم دي. بس انشاءالله خپل اتحاد ساتئ. دوی ظالم همیشه دایمي نه اوسېږي. ظالم چې کوم ظلمونه کوي د هغې پایله حتماً حتماً معلومه وي. نو که دوی په خبرو باندې پوهېږي نو په خبرو یې ورته وایو که نه، نو بیا به مجبوره یې چې ملت به راپاسېږي او دوی په مقابل کې به یو څه نه یو څه کوي.
آغلی اکاخیل استاس څخه به دا پوښتنه وکم چې دغه خبرې تاسو واورېدلې، زموږ د اورېدونکو خبرې هم واورېدلې، آیا دا وضعیت ستاسو په نظر د وړاندوینې وړ و؟ او که هو، مخنیوی یې څه ډول کېدای سوای؟
بله، ما د خورکۍ خبرې واورېدې. زه په رښتیا هم ډېره خفه وم خو نوره هم خفه شوم، ځکه دا یو رقم تور ده چې په خپلو خویندو باندې دوی لګوي اوسنی نظام. تاسو ما ته یو مثال راوړئ چې په تېر نظام کې اوس او په راتلونکي کې کومه افغانه مسلمانه مېرمنه بې حجابه وتیره؟ یو مثال اوس خو میډیا د هیڅ خبره پټه نه پاتې کیږي. کیدای شي چې یو یا دوه یا درې مثاله دوی وایي، بیا به هغه وخت موږ ومنو چې وو که چېرته ښځو ته ازادي ورکوي نو هغوی سوی استفاده کوي. الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی او نه کیږي. هره کورنۍ چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه د مسلمانۍ او د اسلام ادعا لري، مسلمانان دي او هیڅکله دا کار نه کوي. موږ په کورنۍ کې پلرونه لرو، ورونه لرو، خاون لرو، زامن لرو، یعنی هیڅ امکان نه لري، هیڅ دا خبره حقیقت نه لري چې دوی وایي افغانې ښځې بې حجابه دي. دا صرف یو بهتان ده، یو اتهام ده. او لطفا نور په خپلو پاکو خویندو باندې، په خپلو مسلمانو خویندو باندې چې په هر رقم شرایطو کې دوی حجاب منلی، حجاب یې کړی په ګرمیو په یخو کې وتې دي. په ضعیفه اقتصاد کې موږ او تاسو پوهیږو چې یو کس چې هغه نارینه یې که ښځینه یې زده کړې کوي، تحصیل کوي، څونه مصارف دې ته په کار دي. په دغه هیواد کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، هیڅ کورنۍ به داسې نه وي چې هغه 100% اقتصاد د هغه ښیي، هم په تیر کې، هم په اوس کې، او هم به په راتلونکي. ځکه موږ یو غریب ملک استو، موږ اقتصاد نه لرو، موږ فابریکې نه لرو. بیا هم په دغه حالت کې زمونږ کورنۍ، زمونږ پلرونه، زمونږ میندې هم په زامنو، هم په لورانو باندې په دې شلو کلو کې مخکې د هغې نه زده کړې کړي، خپل اولادونه تعلیم یافته کړي، تر څو وکولی شي د همدغه تعلیم، د همدغه زده کړې، د همدغه مسلک له مخې د وطن ته، د ولس ته خدمت وکړي. اوس هغه لکه څنګه چې خورکۍ ویلې چې ما زده کړې کړي، زحمت مې ویستلی، رښتیا وایي زه دا منم ورسره. موږ په موږ باندې د بیت المال پیسې خرڅې وي. موږ 12 کاله مکتب ویلې، فاکولته مو ویلې، ماستري مو ویلې. اوس چې موږ په کور کې کینو، زما او د هغې خور مې چې هیڅ زده کړه نه ده کړې، زمینه ورته نه ده مساعد شوې، یا چانس ورته نه ده راغلی، زما او د هغې څه فرق ده؟ او که زه وایم چې دا ټولنه تنا په نارینه وو باندې مخته ځي، نو دوی د مخته بوزي.
په هر ځای کې خويندو ته ضرورت ده، په هر ځای کې خودو ته ضرورت ده چې کارو کې دا وطن په یو کس په دوه کسو نه بدیږي. دلته موږ باید لاس ورکړو. څلوېښت کاله په دې وطن کې په دې ملک کې جنگ تیر شوی، اوس هم په موږ کې لاس وهنې دي، اوس هم موږ دښمنان لرو، سیاسي دښمنان لرو. موږ ولې بیګانه ته دښمن ته موقع او چانس ورکړو چې هغوی خپل اهدافو ته ورسیږي؟ موږ ولې خویندې ورونه یو بل ته لاس ورنکړو؟ موږ ولې دا وطن په ګډه جوړ نکړو؟ په هیڅ مملکت جهان کې په دې ځمکه په کوره کې د دې ځمکه په خاکي کوره کې داسې هیواد به تاسو نه لیدلی چې هلته تنه نارینه کار وکړي. په هر ملک کې، په هر مملکت کې، که هغه اسلامي که غیر اسلامي، په ګډه باندې دا دوه جنسه چې نارینه دي او ښځینه دي کار کوي. خو زما فکر دا ده، زما نظر دا ده چې دا یو سیاسي بهره برداري ده، دا یو سیاسي استفاده ده. فقط همدغه نقطه دوی نیولې ده او د دې تاوان او د دې ضرر چاته رسیږي؟ همدغه خپلو خویندو ته رسیږي. لطفا تاسو خپل سیاست ته لږ تغییر ورکړئ. اوسني نظام ته وایم یو بل شیوې نه دي، یو بل تکتیک نه دي، یو بل لار نه استفاده وکړئ. خدا د خویندو شا مون نورو پرېږدی، دا ستونزې جوړېږي، اوس هم ستونزې جوړې دي. تاسو فکر وکړئ هغه خویندې چې زمونږ کار کوو نن ورځ په کور کې ناستې دي، یو څه نا څه چې دغه نظام چلېده هغه هم د سقوط سره مواجه ده. نو د دې عواقب بېرته دوی ته نامبدګي دوی ته رسیږي، هغه ستونزې او ضرر او تاوان دوی ته رسیږي. خیر، موږ به حوصله وکړو، تل به دا رقم نه وي. آخر به خدای پاک زموږ غږ واوري، آخر به موږ بېرته خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته ورسیږو. مګر دغه سختۍ او بدبختۍ چې په دې ولس تیریږي، د دې جواب څوک وایي؟
ډېره مننه اکا خیلی صاحب. آغلی نفیسه، زه به ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم. اول خو تاسو د اکا خیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو باندې تور تړي چې دوی بې حجابي کړې ده، او په دې بانه باندې یې د کار څخه راوګرځولې. یو شمیر څېړونکي وایي چې د هغو طالب مشرانو چې د جګړې کلونه یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړي دي، او هغو چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود ساتلی و، د دوی ترمنځ د افغانانو پر شیګړه، پرمختګ او حقونو د نظر اختلاف ته، آیا تاسو هم په دې باور یاست؟ او که داسې وي، ولې هغه طالبان د افغانانو تر څنګ نه درېږي چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي؟
مننه کوم. ودان لومړی خو دا چې دوی چې کوم بهتانونه په ښځینه باندې لګوي، یا دو هغه زمونږ پاکې او افغانې او باغیرته خویندې په دې نومونو باندې بدناموي چې بې حجابي کړې او څنګه او څنګه، شرم ورته پکار دی. مهرباني وکړئ، دا څوک چې په هغه کومه خوله باندې دا بهتانونه لګوي، او د بهتان سزا خو تاسو ټولو ته معلومه ده. مهمه ده چې زه تاسو ته اوس تشریح کړم. راشه ورته مهرباني وکړئ، تاسو هغه خپلې مېرمنې مونږ ته راوخی چې ستاسو مېرمنې په پنجاب کې په کوم حالت باندې دي، ستاسو مېرمنې ورته په کوم حجاب کې دي او په کوم حالت. دا خو اوس نړۍ داسې نړۍ نه ده څوک په کونج کې ناست دي او د کوم حقیقت نه نه خبرېږي. نننۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې حتی که چیرې په چاردیوالي کې په پټه باندې یو کار وشي، هغې نه هم خلک خبرېږي. تاسو یو پروژه وای راغله، یو لسم د سپتمبر نه دا پروژه مو عملی شوله، او تر ننه پورې په تاسو باندې کار وشوله، او نن هم یو پروژه استي، او بالاخره سبا ته به هم پروژه واوسیږي، ختم به شي. دا واضح خبرې دي، هغه خبرې دي چې په کتابونو کې لیکل شوي دي. مطالعه ورباندې پکار ده چې خلک یې وکړي، او خلک باید په دې باندې پوه شي چې دا څوک دي او څنګه راغله. یوه خبره. بل کوم طالب، کوم خلک چې وایي چې دعوه د دې کوي چې مونږ افسوس کوو، مونږ مثلا د افغانستان ګټې مو په نظر کې نیولې دي، او څنګه او څنګه، راشي مهرباني وکړئ، د خپل خویندو، د خپل ورونو، د خپل غیرت او د حیا سره ودرېږئ. کنه که تاسو سپیشل جهاد کړی وي، تاسو خو بچوکۍ نه غواړئ. نن له الف نه تر یا پورې ستاسو ټول په چوکۍ کې ناست دي، او د جهاد نارې هم تاسو وایي. ما ته ووایئ چې په اسلام کې کوم رهبر جهاد کړی دی او بیا یې چوکۍ نیولې ده؟ خپل همدغه زموږ رسول چې ټول عمر یې د درې شپېته کاله عمر یې په دې باندې تیر کړو چې موږ ته ټولو ته اسلام راورسوي، آیا دوی د رهبریت چوکۍ نیولې وه؟ پایا دې خپل ځان رهبر اعلان کړو، خلکو ته د ژوند یا د شخصي مسایلو خوونه کوله چې تاسو داسې ژوند وکړي چې کوم څه زه غواړم. نه، هغې د اسلام خوونه ورته کوله، د حق خوونه یې ورته کوله، نورې په کې کار نه لرو. لا، دغه قرآن آیات دی، لا اکراه فی الدین، هیڅ سختي په
په دین کې نشته. ته څوک یې چې تا نن د رزق و روزي لاره بنده کړې ده مسلمانانو ته، د پوهنتون لاره دې بنده کړې ده، د مکتب لاره دې بنده کړې ده. مطلب دا دی چې په جهالت کې ملت وساتي، ملت په دې باندې مجبور کړي چې یعنی تا غوندې څه جوړ شي انتحاري و دېو مسایلو ته مخه کړي. زما غوښتنه دا ده چې ذهنیت مه پرېږدئ چې ذهنیت د تروریستي شي. ذهنیت باید په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم هر څنګه چې وي د تعلیم لارې مه پرېږدئ. که دوی مکتبونه تړلي دي سل نورې لارې راوسپړی او وکولی شو چې ښځینه مو د تعلیم څخه لرې ونه اوسېږي، ځکه چې که چیرې ښځینه له تعلیم څخه لرې اوسېږي په زرګونو نور طالب به پیدا شي، په زرګونو نور داعش به پیدا شي او دا ملت به نور څنګه شي غرق به شي. د همدې په خاطر باندې که چیرې داسې وي چې څوک په خارج کې جنګېږي او څوک په داخل کې جګړه یې توده ساتلې سړه ساتلې، که چیرې یو باغیرت طالب هم د دو په منځ کې وي راجګ دې شي ووایي چې مونږ سپېڅلی جهاد کړی دی او راشي مونږ میدان کې استو، مونږ غواړو چې بېرته اصلي اسلام خلکو ته وروښایي، مونږ ټول یې پسند کې ولاړ یو، اول زه له سره تېره یم ورسره ولاړه یم، ورته هم راشه جګړه کوي جګړه به در سره وکړم، که چیرې سولې نه خبرې مخې ته وړې سولې نه به در سره ویسم. خو ته ولې په د ملت په سر باندې څه کوي؟ د اسلام په سر باندې لوبه کوي، اسلام خلکو ته بد معرفي کوي. دلته اسلام نه خلک زړه تورې شوي، ته اسلام د وحشت دین دنیا ته معرفي کوي. نن سبا خو دنیا کې خلک دا نه وایي چې اسلام بهترین دین دی، بلکې ستا کړنو ته چې ګوري وایي چې دا چې جهاد دې ته نوم ورکوي او اسلام ټیکهدار ده، نو اسلام داسې دی ته خو د اسلام نوم بدوي که نه؟ تعلیم ته اسلام څه درجه ورکړي او تاسو درجه ورکړي.
اغلی همیرا اکا خیلی ستاسو څخه به هم همدا ورته پوښتنه وکم، آیا ستاسو په نظر د هغو طالبانو ترمنځ چې په بهر کې ژوند کړی دی او هغو چې په افغانستان کې جګړه اوږده کړه ترمنځ د نظر اختلاف سته پر ځینو مسایلو لکه د افغانانو لپاره پرمختګ او د افغانانو بشري حقونه تامین کول؟ که تاسو فکر کوئ چې ټول طالبان په یوه نظر دي، ځکه که په دوی کې د نظر اختلاف وای یو څوک خو به راپورته سوی وای، لږ تر لږه یو خبر خو به کړې وای چې دغسې د ښځو پر مخ باید د پوهنتون دروازې ونه تړل سي، کارونه باید ځینې وانخیستل سي او د افغانانو ښېګڼه باید په نظر کې ونیول سي؟
زه فکر کوم تر کومه ځایه چې زه اوریدلی مې دي یا خبره یې ما خپله، په اوسني نظام کې هم ځینې اختلافات شته دي. مثلا یو تعداد کسان د نجونو د زده کړې سره د ښځو د کار سره موافق دي او یو تعداد نور هم سخت مخالف. حکوم برداشت چې ما کړی یا څه مو چې اوریدلی دي هغه دا دي چې هغه کسان چې سخت دریځه دي او د ښځو حقوق نه مني هغه برلاسي دي په هغه کسانو باندې چې هغوی مثلا میانه راودي یا دغه د ښځو زده کړو یا د ښځو کار ته تعلیم ته دوی مثبت نظر لري. نو زه فکر کوم د دوی په منځ کې هم اختلافات دي، خو زما هیله دا ده چې دوی په خپل منځ کې سره کینی باید د نورو اسلامي هیوادونو نه یو څه زده کړي او معلومات وکړي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته مسلمانان ژوند کوي، حتی عربستان درته ویلی سم هلته هم ښځې کار کوي. موږ داسې اسلامي ملکونه لرو چې ښځې هلته رئیس جمهور دي، لکه حلیمه یعقوب چې د سنگاپور رئیس جمهور ده، همداسې په دا رقم ډېر مثالونه نوسته دي. ښځې هم ښه استعداد لري، ښځې هم کولی شي د یوې ټولنې په بیا رغونه کې، په پرمختګ کې، په اقتصاد کې، یعنی په هره برخه کې مثبت رول لري او کولی شي. زه مطمئنه یم، اعتماد لرم، خو زما غوښتنه دا ده چې زموږ اوسنی نظام که غواړي چې آینده ولري، که غواړي چې پاتې شي او که غواړي چې په رښتیا هم د افغانستان لپاره راغلي او د وطن د جګړه ځپلي د ولس دردیدلي ولس لپاره دوی کار کوي، باید په خپلو پریکړو کې، په خپلو نظریاتو کې مثبت بدلون راوړي. زه فکر کوم چې د زشت او د ظلم نه هیڅکله مثبت لاسته راوړنه لاسته نه راځي.
مننه اغلی نفیسه. تاسو واوریدل چې اغلی همیرا وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې منځلاري کسان هم سته، که منځلاري کسان وي ولې ژغ نه کوي؟ ستاسو په نظر دا طالبان که منځلاري پکښې کې سته، د دا ډول پریکړو مخالفت ولې نه کوي؟
عامو اصطلاحانو کې یا کوم ځایونو کې چې موږ کینو یا موږ خپل همدغه ملت چې کوم ذکر راټولېږي دوی دا په دې عقیده باندې دي چې کېدای شي طالبان دوه ډلې دي او ځینې منځلاري دي او ځینې غواړي چې د ښځینه او مکتب خلاص شي او ځینې نه غواړي چې سخدریزه دي او مکتب پوهنتون دا ځایان نه غواړي چې خلاص شي. د دې تر څنګ دوی ترمنځ اختلاف دی او برلاسې هم هغه سخدریزه خلک دي. زه وایم د ملت زور خو هیڅوک هم نه لري. راشه ته د ملت نه پوښتنه وکړه، آیا ملت 90% نه زیات نه غواړي چې مکتب او پوهنتون خلاص شي؟ کچيري منځلاري خلک په دوه کشتون ولري. اول خو زه عقیده باندې په دې عقیده نه يم چې منځلاري خلک په دوه کشتون ولري. کچيري شتون هم لري نو تاسو راشي وایي چې مونږ دغه مکتب دغه پوهنتون دغه د کار زمينه غواړو چې خلاص شي. نو ملت خود سره دریږي کنه، هغه د ملت غږ خود سره شته دی کنه، ټول ور سره دریږي کنه. هغه نیم قشر د جامعې چې د خزینه دي دا خود سره دریږي کنه. راشي تاسو خو غږ وباسئ، تاسو غږ کوم دی چې مونږ اورېدل لري چې غواړي چې په هنتونونو هم خلاص شو مکتبونو هم خلاص شو. صرف راشي پر سنو کې دومره وایي چې دغه دغه شی په دین کې دی او لکه ستانځي چې ویلي چې مثلا باید دغه کارونه استفاده وشي او خلکو زړونه لاس ته راوړل شي او مکتبونه خلاص شي. خو ته ملت باندې غږ وکړه، دا ستا حق دی. ورته وایي چې زه در سره ولاړ یم ملت، راځه افلانې دي زورور دی راشه را سره ودرېږه چې فلانې د زور نه واته. نه، دا داسې خبر نه ده. منځلاري او سرزوري پکې نشته. کوم فرمان چې له نورو نه اخلي هغه دوی عملي کوي. هیڅ وخت په واک کې نه دي، هیڅ کوم داسې رهبر نشته، امیر المؤمنین نشته چې دوی خپل په هغه نه فرمان واخلي، بلکې د دوی فرمان بردار څوک دی؟ د دوی هغه فرمان ورکوونکي او بخي څوک دی؟ دی باندې موږ تاسو خپېږو. دا د نورو پروژې ته عملي کوي، دلته صرف اهداف لري. خچې دا ملت تباکو بیا بشل کال وروسته ملت پوهېږي چې هو طالب داسې یو پروژه او راغله موږ یې تباه کړو. ولاړ شل کال وروسته بیا دوی تحلیلونه کوي. شل کال وروسته به چې ملت ښه تباه شو، ښه وځپلی شو، ښه د تعلیم نه پاتې شو، ښه صحیح بربادیانې پکې رامنځته شولې، جنګ و جګړې بیا رامنځته شولې، بعد له هغې نه به دا ملت بیا وایي چې والا طالب دغسې خلکو دغسې. مه پرېږدئ دا د تاریخ صفې نورې تورې شي، مه پرېږدئ. همدای وخت دی، همدای که په خبرو باندې کېږي، په هر څه باندې کېږي، راپاڅېږئ، خپل سرنوشت مو جوړ کړئ. ولې داسې کوئ؟ تاسو باندې خو څلوېښتو نه هم زیات کلونه تېر شو، همدا جګړې دي، همدا تورتم تیاري دي در باندې تېرېږي. بس دی که نه، دا لوبې به نور څنګه تا باندې پردي کوي؟
آغلی نفیسه، تاسو یادونه وکړه چې د طالبان یو پروژه ده چې ستاسو په نظر د بهرنیو هیوادونو څخه د کوم بهرني هیواد څخه دلته پر افغانانو باندې تپل شوی ده. خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي، او د دوی په نظر دغه د اسلام چوکاټ دی چې دوی څنګه چلند کوي د افغانانو سره. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
کوم اسلام چوکاټ دی؟ زه خو ما خو چې څومره اسلام کې تعلیم کړی دی، څومره چې مې لوستی دی، او زه نه پوهېږم چې دا د کوم مولوي یا د کوم کتاب نه دا اسلام دی راخستی دی چې عملي کوي. زه په دې باندې هېڅ نه پوهېږم چې دا د کوم ځینه راخستی دی دا اسلام. موږ تاسو حدیث لرو ښکاره، او سری حدیث لرو، خو صحیح په کتابونو کې ثبت شوی دی چې اسلام په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. دا راځي محترم راته وایي چې دا مباح دی. ښځه دا مباح کنه؟ چې مباح دی یو مسلمان غواړي چې علم حاصل کړي، ته یې مخه څنګه نیسي؟ دا کوم دي په کوم ځای د اسلام کې راغلی چې ښځه دې تعلیم نه کوي او د هغې مخه ته ونیسه؟ یا ښځه په تعلیم سره فحشا کې داخلیږي یا به حجابي کوي؟ نه. ته مهرباني وکړه، زه به تاسو ته یو حقیقت ووایم. په جلال آباد کې یوه شفخانه ده، دا د سترګو لیدلی حال دی. طالب خپله ښځه راوستله، په هماغه ورځ باندې دوی د پوهنتون دروازې تړلې وې. نو هلته هم خلکو بایکاټ اعلان کړی و، او ښځینه ډاکترانې هم نه راتللې شفخانې ته. نو ده د خپلې ښځې سره راغی، ښځې هم چادري سر کړې وه، البته لوړ پوړې طالب نه و، داسې سپاهي غوندې و. نو چې کله دی راغی،
ویل چې خزینه ډاکټرانې چیرې دي؟ هغې ورته وویل چې زموږ یو خپلوان و. هغه ورته وویل چې ډاکټران نشته دی خزینه، هغوی بایکاټ اعلان کړی دی او زه یم. او دا ښځه ډېره سخته ناروغه وه، وی چې زه خو غواړم چې مېرمنې ته مې قانون لګوم، نو څنګه وکړم؟ هغه ورته وویل چې خزینه نشته، مهرباني وکړه زه به یې ورته لګوم. ته به یې څنګه لګوې؟ ډېر زیات غصه شو. هغې ورته وویل چې تاسې بندې کړي ښځې که نه، اوس که چیرې د چادري په سر تا ته قانون لګوم خو چادري به همداسې در سره وي او زه رد خو نشم پیدا کولی. که چیرې نه یې لګوې نو مهرباني وکړه لاړ شه، او که لګوې نو لاس را بیرته کړه چې زه یې در ته لګوم. نو دا طالب مجبور شو چې د ښځې لاس را بیرته کړي او انارینه ورته قانون ولګوي. ښه، زه خو تاسو یو دا وایم، که چیرې تا په ښځینه باندې هغه ورځ باندې دا پوهنتونونه نه وای بند کړی، نو هلته به نارینه ستا د ښځې لاس نه نیولو. یوه خبر، که چیرې ته زمینه برابره کړې چې هره زمینه کې وي، که هغه انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، هر څه چې وي، په علم دروازې ورته خلاصې کړې، د دغې موبا علم نه ته پیشرفت کړې، ستا ضرورت پرې رفع کېږي، ستا په جامعه کې فساد کمیږي. کله چې د فساد په جامعه کې کم شو، نو اسلام خو همدا غواړي چې فساد او بد اخلاقي دې نه اوسي. کنه
ډېره مننه نفیسه دانش صاحب او همیرا اکا خیل صاحب، ستاسو د وخت څخه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لوونه تر وو